Tırşını Osmanlandi.
احمد شیبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. د ایران ناکراری به پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه څه اغیز وکړي؟ په دې اړه بحث لرو. په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو او اعتراضونو اوه ورځې پوره شوې. په خواله رسنیو کې د ایران د یو شمېر ښارونو د اعتراضونو نوې ویډیوګانې خپرې شوې دي. د ایران مشر علي خامنه ای وویل چې اعتراض بلوا نه ده، له بلواګر کوونکو سره خبرې ګټه نه کوي، بلوا کوونکي باید وځپل شي. د اعتراضونو په ترڅ کې د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي مایت ساتو په وینا تر اوسه اته تنه وشل شوي دي. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، په ایران کې د اعتراضونو له پیلېدو سره په دغه هیواد کې د یو شمېر میشتو افغان کډوالو د ستونزو راپور لرو.
لیدا امینی په تهران کې میشت افغان کډواله او د بشري حقوقو فعال ده، وایي د ورستۍ او څور زو لاریونونو لامل پرامنځ شوی وضعیت سخت اندېښمنه ده. هغې شنبه د جنوري 3 ازادي راډیو ته وویل دا محل وضعیت خنه دی او تیر شپه یې زوی چې په یو پلورنځي کې کار کوو د لاریونونو لامل تر ناوخته په خپل کارځای کې بند پاتې شوی و.
په وروستۍ ورځو کې په ایران په ځانګړي ډول تهران کې وضعیت ډېر ترینګلی دی چې موږ کډوال اندېښمن کړي یو. تېره شپه زما زوی چې کوم ځای کې کار کوي هلته وضعیت غیر نورمال و. زوی مې زنګ راته ووهه، ویل یې چې وضعیت ډېر خراب دی او کور ته نشي راتللی. هوا هم سړه وه. تر نیمې شپې موږ ټول سخت اندېښمن وو، تر هغې چې وضعیت تر لږ آرام شو او هغه بېرته کور ته راستون شو.
شکر خدا برگشت به خانه.
یوه بل افغان کډواله چې دا هم په تهران کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خبر شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د لاریونونو لامل آن له کوره وتل ورته ستونزمن شوي.
زموږ په سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی. زموږ د کور نارینه او موږ نشو کولای بیرون ووځو. له یوې اونۍ راهیسې په کورونو کې بند پاتې یو. په کوڅو او بازارونو کې محدودیتونه بې ساري زیات شوي دي. ټول د دې وضعیت په اړه اندېښمن یو چې بالاخره به زموږ د کډوالو
په ورته وخت کې د ایران له یزد او مشهد خارون څخه یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي حکومت په یوه اعلامیه کې له بهرنۍ وادبه حقوق دي چې په لاریونونو کې برخه وانخلي. دوی همداراز ویلي چې د انټرنیټ خدمتونه یې د عادي ورځو په پرتله کمزوري شوي. ډېر افغان کډوال وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو د حضور زیاتوالی او د تګ راتګ محدودیتونو وضعیت لا پسې سخت کړی. د دوی په وینا دغو شرایطو د کډوالو د نیول کېدو جبري ډیپورت خطر لا پسې زیات کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې پیل شوي لاریونونه د جنوري 3 دغه ورځ لپاره لا هم روان دي. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومنو د بيساري لويدو په خاطر پیل کړل چې وسه لمن لک تر لګه ډیر شو خارونو ته غزیدلې او په کې لارینوال حکومت په فساد جبر او د منابو په ځای کولو تورنوي. تیرونه د ایران په آزاد بازار کې دی یو امریکایي ډالر بیا ل یو سل 3000 تومنو هم واوخته. د بشري حقوقو مدافع بنسټونو راپور ورکړي چې امنیتي ځواکونو په مترزانو ډزې کړې او له تاریخوالي کار اخیسته. په همدې حال کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان وای په دغه ډول بحراني شرایطو کې کډوال تر ټولو زیانمنونکي قشر وی او له جدي ستونزو سره مخ کیږي. لډلې عبدالحبیب امینی ازادي راډیو ته وویل
وختي ناامنی
کله چې په یو هیواد کې ناامنی بے ثباتی او لارینونه رامنځته کیږي تر ټولو لمړی ډله کډوال وي چې د نیول کېدو تاریخوالي جبري اخراج او له بنسټیزو خدمتونو د محرومیدو له خطر سره مخ کیږي. په داسې شرایطو کې اړوند بنسټونه مکلف دي چې په فعال توګه د کډوالو وضعیت وڅاري، د حقوقي له حقونو سرغړونې ثبت کړي او له کوربه حکومت سره په تماس کې ووسی څو د سلیقوي او ډلهیز چلندونو مخه ونیول شي.
چلوګيري شوه
نو مولي ټینګار وکړ چې کډوال هم باید په دې ډول حالاتو کې د لاریونونو او تجمعاتو لسیمو ځانونه لري وساتي، د پیژندنې معتبر اسناد لزان سره ولري او په خوندي ځایونو کې وساتي. د غراز په ټولنیزو شبکو کې د وضعیت پاړه ل سرګندونو ډډه وکړي، په خطرناکو سیمو ته ل خپل تګ راتګ محدود کړي او له کورنۍ او دوستانو سره په دوامدار اړیکه کې ووسی. یادونه ورده چې د ورستۍ لاریونونو تر پیل مخکې هم افغان کډوال په ایران کې لګڼو ستونزو سره مخ وو. وخت نا وخت د خپل مشکلاتو په اړه شکایتونه کړي. نیول، جبري اخراج او له بیا اسناد کډوالو څخه د بیلا بیلو خدماتو لکه خونځي، مخابرات او روغتونونو او نورو برخو محرومیت هغه ستونزې دي چې افغانان تل یادونه کوي او له مسؤلو بنسټونو د جدي رسیدنې غوښتنه کوي.
اوس په بحث ته مخ کړو. د ایران ناکراری به پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه څه اغیز وکړي؟ د بحث لپاره د چارو کتون کې پخوانی ډیپلوماټ امیر ګرانټ چې وژده مودې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کړی او د پانتون استاد د اقتصادي چارو کار پو تاج محمد تلاش ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی ګران صاحب کته ستراشم پلانډو کراته وای سي د ایران اوسنۍ وضعیت په افغانستان باندې څومره له سیاسي پلو څومره اغیز کولی شي؟
مننه کوم قدرمن شیبر صاحب. اول خو تاسو ته د رادیو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او د باس میلمه ته سلامونه او نیک هیلی وړاندې کوم. لکه څنګه چې هم په خبرو کې ورته اشاره وکړه، رښتیا هم د ایران وضعیت ډیر کړکیچن دی او دغه مظاهری چې په اوله کې د لوړو قیمتونو یا د اقتصادي رکود پوزیت مظاهری ولې ورسته دغه بیا سیاسي بڼه غوره کړه او سیاسي شعارونه له ځان سره درلودل. او تر اوسه چې ما د رسنیو مطالعه کړې دي، دغه ویل کیږي چې په 15 شعارونو کې دغه مظاهری پراخیسوي دي. او تاسو اته نفر وویل، خو ما په ځینو اردو رسنیو کې د 15 نفر سیاو یې امنیتي افسر دی دغه په دغه کې مظاهرو کې طلب سوي دي. دغه حق لباندې راپورونه دادی چې مثلا د امریکا د خارجه چارو پخوانی وزیر جورج پومپیو هغه یو بیانیه ورکړی ده او هغه وایي چې د ایران وضعیت بحرانی او مختلفو شهرونو کې مظاهری دي. د ایران او دا یاد کړی ده چې د ایران د حکومت 24 کاله او هم د ترامپ د چې د امریکا 24م جمهور رئیس ده، دا څه ورته والا یا څه اتفاقي پیښه ده؟ کچرنګه داسې د سوال په بڼه یې دغه خبره مطرح کړې ده. هغه وایي چې په خیابانونو او سړکونو کې دغه کوم کسان راوتلي دي د حکومت په ضد باندې، له دغو سره د اسرایلو د استخباراتي شبکې موساد مشاورین یا مشوره ورکوونکي دغه هم وجود لري. او بیا زمنان ترامپ هم مختار ورکړی دی چې دغه ایران کا په مظاهره کوونکو باندې ګولۍ وچلوي یا له زور او زیاتی څخه کار واخلي، موږ به د پسیمه کې د دغه مظاهره کوونکو ملاتړ ته راوډنګو چې د ایران د په ملګرو ملتو کې هغه چې د سفیر یا دایمي استازی هغه انټونیو ګوتریش ته هم په دغه حق لباندې شکایت کړی او یو مکتوب یې ولیږل. د اوس پرای شو دي چې ایران نور هم دغه وضعیت کړکیچن سي او وضع ډېر بحراني سي، نو افغانستان ته به پایلیت شي. زه فکر کوم دا یو ستراتیژیک پښتنه ده. شی بر صاحب، اول خدا د سی په اقتصادي چوکاټ کې هم دغه اغیز لرلای شي. ایران د افغانستان یو مهم سوداګریز اغه ده، سوداګریز کومکونه سره کوي او یو لار ده. او همدارنګ ک ایران بي ثبات سي، نو په افغانستان کې به هم تیل اوړه درمل او ځینی نور قیمه اغه دغه مواد ارتزاقي مواد دغه به
او ګران سب سیاسي تاثیرات به سي کپلاندو
کومه په سیاسي او امنیتی لحاظ باندې هم دغه ستر اغیز درلای شي. هغه دا دی چې ک ایران کمزور شي یا دغه رژیم چپسي، بینو طالبان به یو مهم توازن یا یو هغه کومه کوونکی چې په دغه سیمه کې لري ظاهرا خدا غسی دی للاسه به ورکړي. او زمنن که په ایران کې امنیتی پیشی ډیر سي، دا به هم د افغانستان په چارو کې به استخباراتي لاسوهنې زیاتې سي او په دغه حق له به هم په افغانستان باندې یو تاثیر ولري. دغه هم که تاسو تاتمن راپورونه مولوست دي چې یو وخت په ایران کې د زن زندگی او ازادۍ یو تحریک را مستسه و په هغه وخت کې هم په افغانستان کې تاثیر درلود. او دا به تاثیر نسبت کې د زوایم په سیاسي، امنیتی او همدارنګ په اقتصادي دګر کې به د افغانستان په حالاتو باندې منفي اغیز ولرل.
مننه ګران صاحب. اقتصادي برخه تاسو اشاره وکړه، خو په دې برخه کې به تفصیل د پانتون له استاد شغل تلاش څخه واخلو. تلاش صاحب، له اقتصادي پلوه کده ایران مظاهره دوام پیدا کی او یا هلته ناکراری هم دغه رقم پس پراخسی له اقتصادي پلوه به په افغانستان تاثیرات سوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شیبا صاحب سلامونه درنوي تاسو ته ګران استاد مبارک ته او همدارنګ د ټولو افغانانو مسلمانانو د وخت په خیر وي. زه فکر کوم چې د مظاهری باید د ایران هواد مدیریت کړي او که مدیریت نه ک نه تنها اقتصادي زیان ځانته او ګاونډیو ته اړوي بلکې ډیر منفي تاثیرات پي په افغانستان باندې متاسفانه ولويږي. په دې خاطر چې یو کومو د پاکستان سره اقتصادي کړکیچ اوج ته ورسید د بلې خوا څنګه ته موږ ایران لرو، چین لرو، قرغزستان، ترکمنستان، آذربایجان او ازبکستان را سره پروت ده. دا نور هیوادونه د رسمیت په اساس باندې د افغانستان سره په سیاسي تعامل باندې اقتصادي خوځښت مخسبیای او ورسره زه فکر کوم چې ایران یو ځانګړی هیواد و چې اقتصادي سیاست یې په وسنۍ شرایطو کې بیا اشاره کوم وسنۍ شرایطو کې د افغانستان سره نرم او دا نرمښت په دې خاطر و چې د امریکا هیواد ایران ته یو اقتصادي بهانه غوښته. او تاسو ته شو معلومه ده چې او میاشتې د مخه په ایران باندې مستقیما نظامی حمله وکړلې او د یوشتو کلونو را په دی خو د شدیدو اقتصادي تحریمونو لاندې ایران خپل ژوند، صنعت او معیشت د ژوند د خلکو په مخ دیای. متاسفانه زه فکر کوم چې چوتي دات اقتصادي کړي دلته رامنځته شولې چې د افغان د ایران د ملي او د تصدی اقتصاد پر سیاست نه بلکې د امریکا په سیاست باندې څرخیږي او واړی چې دا اوزا کړکیچا نکړي. په څو مشخصه توګه قدرته یو شی برسب ایران افغانستان ته په شپږو اقتصادي سکتورونو کې ډیر ګټور تر اوسه پورې تمام سوای دا هغه شپږ سکتورونه کوم دي؟ یو انرژي یا برق چې افغانستان ته واردیږي او افغانستان لږه نه ګټه اخلي. دویم نفت یا تیل، دیزل، پټرول. دا هم د غټ مقدار قرارداد په بنیاد باندې له ایران راځي د افغانستان بازارونو ته او د افغانستان په بازارونو کې تر ډیره حد پورې د ایرانی نفتو د بیا را کنټرول کړی دی کني ډیره بلورسي. دریم افغانستان ته د ساختمان په برخه کې د سیمټو او صادرات دي چې نرخې د پاکستان پر بنیاد باندې بیلانس منظم کړای دا او بل اخر د دې باعث سوای دا چې بازارونو کې د ساختمان صنعت په ټاپه ونه دریږي، یعنی هغه تولیدات او خدمات او ودانیزي چارې بلکې نسبتا جریان پیدا. څلورم ایران افغانستان ته د ساختمان په برخه کې خصوصا الکترونیکی وسایل په پراخه پیمانه صادرات لري او افغانستان مارکیټ داسې ضرورت ورته لري لکه یو مریض چې جدواته ضرورت ولي ولي هغه تولیدي توکي چې ایران جوړوي یو خو ساده دي بل په افغانان سره بلدي او بلخه بلې قیمت نسبتا ګاونډوی هیوادونو ته ډیر چیرته او کیفیت یې شته. ورستی فاکتور چې د ایران د یو تعداد لبنیات دي چې افغانستان ته را صادریږي او افغانستان د یو لبنیاتو په بازارونو کې ګټه کوي. د دې شپږو فاکتورو ترڅنګ یو بل مهم اساسي بحث د چابهار ده جناب شی برسایت.
بله.
چې افغانستان ترانزیت کوي د هرات خوا تر خوافه پورې د خوافه لاله لري نه مثلا
طلار صاحب مننه طلار صاحب وبخشه تاسو چې دا یو دوه درې څلور پنځه شان یاترل د چابهار سره په دې ټولو برخو کې سوالونه زما ذهن ته راګرځېدلې دي. زه به بیا بیرته له تاسو سره ځینې موضوعات شریکم د چابهار په شمول، لیکن اوس په بیرته یو بل اړخ ته د سیاسي اړخ ته راوګرځو له ګران صاحب سره. ګران صاحب، په ایران کې یو شمېر داسې افغانان ژوند کوي چې هغوی په افغانستان کې له اوسنیو واکمنانو سره مخالف دي او دوی بل ځای هم نه لري چې هلته لاړ شي. که په ایران کې دغه وضعیت همداسې دوام وکړي، د هغوی برخلیک به څرنګه شي؟
بې له شکه شیبر صاحب، چې هغه افغانان چې په ایران کې دي، په پاکستان کې دي، که وضعیت په پاکستان یا په ایران کې، خصوصا همدا اوس په ایران کې وځه کړکېچنه ده، دا که خرابېږي نو دغه په کډوالو باندې یا د کډوالۍ بحران هم رامنځته کوي. دا خو مخکې هم وځه ډیره خرابه وه، د ایران د اخوندي رژیم رهبرانو هغوی اخطارونه ورکړي دي، حتی هغوی دغسې ویلي دي چې په 2015 کال کې یا 2040 کال کې به موږ په لکونو څخه په میلیونونو افغانان جبرن له دغه ایران څخه وباسو، او ډیره یې دغسې توهینه کړي دي او احانت آمیزه توګه یې افغانستان ته را ډیپورت کړي دي. په داسې حال کې چې دلته په افغانستان کې هم د دغو لپاره پوره تیاری نشته دی، ځکه دلته هم اقتصاد لا تر اوسه پورې داسې ثبات نه دی پیدا کړی. به هر حال که چیرته دغه وضع په ایران کې نوره هم خرابه کیږي، او لکه څرنګه چې ټرمپ وایي چې موږ به د مظاهرچیانو ملاتړ ته راودانګو او مداخلې به وکړو، او بې له شکه دغه هم باید له پامه ونه غورځوو چې دلته د سیمې استخبارات له هغې جملې څخه د اسرائیلو استخبارات چې موساد، هغه هم په دغو مظاهرو کې به خامخا شکیل وي، او دغه تر رسنیو هغه کړی د اشاره کړی دی. او زمنن په نړیواله کچه باندې چې موږ د نړۍ وضعیت ګورو، وګورو یا چې دلته یو قسم داسې پیښې رامنځته شوي دي چې هغه د ملګرو ملتو له منشور سره، د نړیوالو کنوانسیونونو له ټولو هغه قراردادونو سره، له فیصلو سره په خلاف کې دي. لږې جملې څخه هم دغه په وینزویلا کې تاسو په خبرو کې ورته اشاره وکوله چې هغه مادوري دغه نیولی ده له خپلې ښځې سره، او ضمناً ایران ته خو مخکې له مخکې امریکا اخطارونه ورکړي دي، اسرائیلو ورکړي دي، او ضمناً دلته متاسفانه په سیمه ییز او په نړیواله کچه باندې وضعیت د اندېښنې وړ دی. او هغه دا دی چې دلته هغه جیوپولیټیکي او یا مثلا جیوستراتیجیکي او اقتصادي اهداف هغوی بدلیدونکي دي، او نوي استقامتونه یا جهتونه نړیوال سیاست یا د بین المللي اړیکو په سیاست کې رامنځته کیږي. دلته اوس که په ایران کې وضع خرابېږي، خو ایران دغه افغانان چې هلته د مجبوریت له مخې هلته میشت دي، او ځینې محصلین دي، ځینې کارونه لري، دا کوي هوا کوي. ایرانی مقاماتو په تیرو لسیزو کې هم د دوی له موجودیت څخه ناوړه استفادې کړې دي، لږې جملې څخه د فاطمیون په بریګیډ کې منظم کړې دي، دغه ویغه هیوادونو جګړو ته لیږلې دي. او اوس هغه د دلته کوشش کوي چې دغه زموږ افغاني ورونه که خوند دي، که سپینجیری دي، او که ځوانان دي، دغه را ډیپورت کی دلته. خو افغانستان دا اول خدا د سید 1950 د ماجرینو د کنوانسیون او د نورو میثاقونو په خلاف باندې ده. بل دا دی چې که هر هیواد دغه کنوانسیون چې هغه 1950 کال دغه یې منلی یا یې نه یې منلی، هغوی مکلف دي چې د انساني کنوانسیون له مخې له هغوی سره انساني چلند وکړي. ولې دوی او په پاکستان کې دغه چلند نه ورسره کیږي؟ نو دغه افغانان به بیرته افغانستان ته
مانه ده. ګران صاحب، خو کېدای سي د ایران د اوسني حکومت ځای کېدای سي، ممکنه ده یو بل حکومت تونسی او هغوی بیا جنو وصول ته سه په نړیواله کچه مطرح دی او د منلو دی، خصوصا لکه د کډوالو هغه رعایت کې. تازه خبر دی ایران په برخه کې دا چې د ایران شاهزاده رضا پهلوی یو پیغام خپور کړی دی، او په دې پیغام کې له خلکو غوښتي دي چې تاسو له واټونو وځئ، ما واټونه په خپل کنټرول کې وساتئ او مظاهره پسې پراخې کړئ. او د همداراز د ایران پر مشر علي خامنئی انتقاد کړی دی چې دا انتقاد خو د مخکې هم په دې رهبر باندې کاوه، او دا خبرې هم کړی دی چې د ایران د جمهوری اسلامي کشتۍ د ډوبېدو په حال کې ده. نو دا خو بیا داسې ښکاري چې ممکن یو بل حکومت ممکن احتمال لري که چیرته لکه د تیرو مظاهرو په ډول دا مظاهره ونه ځپل شي، کېدای شي چې وضعیت پسې خراب شي او ممکن یو بل حکومت دلته راشي. خو خیر اوس پر راشو هغه اقتصادي برخې ته چې مخکې. بله مهرباني ګران صاحب، بله مهرباني.
نقطې ته زه هم راکلم، دا د ایران د شاهزاده وینا ما هم په رسنیو کې ولیدله. وګوره دغه د ایران شاهزاده څو په هغه وخت کې چې د ایران او د اسرائیلو دغه بحران ډیر جګړه ییز حالت کې ولو، په هغه وخت کې دی له نتنیاهو سره لیدل شوی وو. هغه په رسنیو کې دغه د ویډیو کلیپونه یا دغه عکسونه انځورونه موجود دي. بل دا دی چې که موږ دغه تاریخي حوادث له نظره تیر کړو، فکر کوم په عراق کې چې رژیمونه بدل شوي دي، په لیبیا کې بدل شوي دي، په نورو هیوادو کې بدل شوي دي، هغوی د ښکېلاک تر تاثیراتو لاندې یا د استخباراتي کړیو تر تاثیراتو لاندې دي، او هغوی خپل استخباراتي اجنداوي په سیمه کې په مخ باندې بیایي. نو دا سړی نیسي موږ د ایران د اخوندي رژیم ملاتړي نه یو او ضمنن نه دفاع کوو، ولې ضمنن کوشش کوو چې په افغانستان کې وضع.
بله، لیکن ګران صاحب دا کوم خبر ستاسو وکړل چې د ایران شاهزاده د اسرائیل له چارواکو سره لیدل شوی دی؟ له اسرائیل سره د ډیرو اسلامي هیوادونو مشران ډیر نږدې روابط لري، او حتی د زموږ بل گاونډي پاکستان دا اوس د اسرائیل د معاهده په اساس باندې غوړې غزه ته په زرګونو عسكر ولي شي، او د اسرائیل په دفاع کې د اسرائیل مخالف وسلوال به وسلو کې. نو سیاستونه خدا کار لري خراب شم، هغه د اقتصاد برخه چې مخکې تلاش سب یو دوه ډیر څه توضیح کړل. تلاش سب ګوره دی ایران تاسو دی هغه ته اشاره وکړه، دی تیلو قیمت او د غازو قیمت چې ممکن په افغانستان کې مشکلات سره رامنځته شي. د ایران د مظاهرو دا اونۍ پوره شو، او د نن ورځې د کابل بای زه تاسو ته وایم، په کابل کې د پټرول بیا له 12 یو شپېتو ته شکته شوی، او ډیزل له 3 نه 550 ته شکته شوی. البته مایع غاز بیا له 450 ته ختلی دی. غاز طبیعي خبره ده په ژمي کې هر وخت په افغانستان کې دی لپاره چې تقاضا زیاتی شي قیمت زیاتی شي. نو څنګه دی ایران په دغه برخه کې به ولې دی ایران وضعیت د افغانستان په تیلو او په غاز باندې منفي تاثیرات ولري؟
شیبر صاحب مبارکه، تقریبا 15.1% نفت د ایران نه افغانستان ته راځي. نو خامخا په بازارونو باندې
نو او بخشي ساس خبر خته کوم. نو په ایران کې کچرته تغییر راځي، نو تغییر خو بده سني سي اختشاش په خو کېدې شي ځایناستي ولري.
که ځایناستي هم ولري یو خلاره منستکیږي، او ځینی مافیایي کړي یا مافیایي شرکتونه هغه څوک چې خدمات تر سره کوي، ناممکنه ده چې په د پروسی پر روان کې یا د قرارداد پر روان کې د حکومتي چارواکو سره، خصوصا د اقتصادي چارواکو سره په ټکر کې نه وي. دا سه قرارداد د ناممکنه وي د سطحې په نړۍ. ولی په قراردادونو کې متصدی او کنټرول کوونکی، متصدی اخیستونکی ده، کنټرول کوونکی حکومت ته، ناممکنه ده چې د دوی ترمنځ فکری ټکر د مفاد او یا د ګټې د ترلاسه کولو د پاره نه وي. دس قرارداد به هیڅ امکان و نه لري او کنه امکان یې لرلای بیا به د حل منازعات او محکمه او مضمون نه رامنځته کیدای چې موږ تاسې په اقتصادي اصولو کې لرو نو په دې اساس باندې هغه کړی یا هغه شرکتونه چې د ایران د حکومت سره په لوړه رهبری او په متوسطه رهبری د قراردادونو د مفاد په اساس باندې ټکر لري هغه د دې وضعیت نه سوء استفاده کوي. سوء استفاده مستقیما په نرخونو باندې منفي اغیزې کوي. یو بل بحث تر اعظم
بل
افغانستان یوازې شیبر صاحب په ایران باندې متکی نه ده او دا یو ښه سیاست ده په اقتصاد کې. ګوره په تیرې میاشتې را په تیخوا د موږ تحلیلات شي چې تقریبا 8 سلنه نفتی توکي د روسیې نه ازبکستان ته راځي، د ازبکستان نه د حیرتانو په بندر و افغانستان ته را داخليږي، چې دا موضوع بیلانس د تجارت هم کوي. داسې واقعیت چې رامنځته کیږي هغه منابع هم نه وچیږي او نرخونه هم نوسانات نه کوي یا ډیر زر نه جګیږي یا ډیر زر نه راټیټیږي. دا مسله ډیره مهمه ده. او ورسره د ازبکستان او قرغیزستان نفت هم افغانستان ته ورو ورو د روانېدلو په حالت کې دي. نو که احیانا اقتصاد سیاست دا وی چې یو مملکت کې داسې کړکیچ رامنځته کیږي اکثریت توازن باید یو مملکت ته نوی باید
تلاټ سر و بخشه. فکر نکوي چې وخت دی چې اوسنی چارواکي د تیلو د ګازو د الکترونیکی وسایلو چې تاسو مخته اشاره ورته وکړه د لبنیاتو د سمټو د دغه ټولو غم په یو ډول لنور خو هم مخری سر لوس.
یقینا دا ډیره معقوله او ډیره دقیقه خبره ده او دا یو دقیق محاسبات او تحلیلات هم غواړي. کچیر ته موږ په یو مملکت اتکا کوو یا تکیه پی کوو لکه په پاکستان کې مو چې د شلو کالو یا د 50 کالو د پاره تکیه کړو، ډیره شدیده اشتباه مو کړو، ډیره شدید محاسبوي اشتباهات مو کړو په اقتصاد کې. ولی دا دروازه به چې یو واره بند شول د هر جنس قیمت به څو برابر د افغانستان په بازارونو کې مخ تولاړ او لوړ وسو. نو په دې اساس باندې هغه ترخه تجربه باید موږ بیا تکرار نکو، بلکې سر لوسه د روسیې سره، د چین سره، د قزاقستان سره، د ترکمنستان سره، د آذربایجان سره، د هند سره دا سره روابط باید جوړ شي او توکي صادره وارد شي چې هغه د دواړو بازارونو نیازمندي او ضرورت وي، نه چې داسې دمپینګ سیاست ته نه نوزو او یا داسې محاسبات وکړو چې بیا ورسته د ګټې په ځای مو تاوان کړی وي. اور سره یو شي ته چې غواړم اشاره وکم دا غره چې داسې مشکلات او جنجالونه زه فکر کوم په هیوادونو کې رامنځته کیږي او راځي، خو د بحران او د مدیریت برخه اوس ډیره مهمه ده. لکه څنګه چې لیدل کیږي د ایرانی چارواکو دریزونه نرم سوي دي، په نرمښت کې د دوی ګټه ده او کولای شي چې خلکو ته قناعت ورکړي او د قناعت نه ورسته دغه اوج مرحله په مرحله راټیټ شي. نه په دا خاطر چې نه تنها افغانستان په دې مسله کې تاوان کوي، بلکې د ایران گاونډي هیوادونه لکه سوریا، عراق، کوردستان او داسې ورسېر چې تر ترکیه پورې دا اکثریت هیوادونو متاسفانه د زیانونو او ستونزو او مشکلاتو مهاجرتونو سره بیا مخ کیږي. او ورستی خبر مې دا ده چې بر صاحب چې ایران نسبتا یو ګټه وکړه او دوه تاوانونه یې وکړل. ګټه چې وا تقریبا 1.5 میلیون مهاجر افغانان خپل خاورې ته راستانه کړل په زور او په جبر. دا د دوی ګټه وا. هغه افغانان دوی وسال تاوای زه فکر کوم چې د مظاهرات لمن به دومره پراخه و چې د کنټرول نه به د حکومت وتلې و. ولی یو افغانانو نسبتا کینی ورسره لرلې ام په دې اقتصادي په ډګر په ډګر کې دوی به کار غوښت، یو به مزد نه ورکوي، دوی به چې مزد ورکوي اوب ډیر ټیټ معاملې کوي، خو بل اخره یو چارو پردای کوي. ولا دا یې ګټه وکړه. اما تاوان یې څوک هغه خلکو یو تعداد اکثریت ریشي اوس هم په ایران کې دي، یا ملګری یا دوست یا رفیق یا مثلا کورنۍ. دا ته دا زمينه برابر اوسه چې د تاریخوالي او دغه پخوانی کینه د دې فرصت نه استفاده وکړه او لاریمونه متاسفانه پراخ شي.
مننه.
دا توانې دا وکړي متاسفانه ایران د شدیدو نړیوال انتقادونو انت وکړل، ترڅو چې د مهاجرت د قانون او طرز عملونو خلاف داسې ګامونه پورته کړل چې هغه باید د مهاجرینو سره نه وای سوي. مهاجرین بیمه لري، مهاجرین ترانسپورت لري، مهاجرین خدمات لري، مهاجرین پالیسی لري، او مهاجرین باید رضایت موجود وي. او د مهاجرینو سرمایه او نه سرمایه د دې انتقال او مختلف مراحل لري چې باید مسؤوله ترسره شي. متاسفانه دا کړنې ټولې د پښو لاندې سولې، دلته یو تعداد کینی او قدرتونه راو پارول
مننه تلار صاحب
بله پراخه فرصت اخیستای شي.
مننه. البته تر اوسه پورې کوم راپور نه خبره شوې دي، یوازې پاکستان افغان کډوال تورن کړی دي چې په اسلام آباد کې د عمران خان په ګټه په مظاهرو کې برخه اخیستې ده، خو هیڅ نړیوالو آژانسونو دا راپورونه نه دي تایید کړي. او دا هم له شمرخه د افغانانو په بهرنیو هیوادونو کې په دیغوی په اختلافاتو کې برخه نه ده اخیستې، په دې هیله چې په ایران کې پاتې افغانان هم خپل دریځ سم وساتي او د نورو په چارو کې که مداخله ونه کړي ګټه به ممکن کړي وي. یو څو ورځې کې لرو د اوریدونکو ته مخه کړو، مهرباني وکړئ تشنا اسمان لاندې پروګرام ده. د پروګرام موضوع مو د ایران ناکراری به پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه څه اغیزې وکړي. مهرباني وکړئ تاسو را سره یست.
تشکر. امر چې بس تاسو دې مدینه سلامونه قبول کړه.
وعلیکم السلام قاری صاحب، پښتون بخیر راغلی. بخیر
راغلی. ټول کارکونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم.
قاری محمد ایوب پښتون د جوزجان څخه، تاسو دایمي همکار او تاسو دایمي اوریدونکو.
او شرغلی شرغلی مهرباني پښتون صاحب.
خدای دې صدر ولی شبر صاحب واقعم کوم الګول چې په ایران کې روانه ده. اول خو خپل د ایران اقتصاد ضعیف دی، تاسو ګورئ د ایران کرنسی نن په 3500 افغانۍ میلیون بدلیږي، نو ایران خپل په حالت کې د زوب دی او د نړیوال بنجي سره هم مخامخ دی، خصوصا د غربیانو. نو دا چې الګول چې په ایران کې پیښیږي دا به ایران ته ترڅو چې د کنټرول کې راځي ایران ته بخامه خاص اوایي. او بل خبره دا ده، تا یو خبره ته اشاره وکړه چې پاکستان وایي چې افغانانو په مظاهرو کې برخه اخیستل. دا د پاکستان د حکومت یا د پاکستان د فوجي حکومت هغه دروغجنې خبرې دي چې دوی دا خبره کوي. افغانان د چا هغه خپل ځای نشي پیدا کولی، خپل سرطنان لري، خپل د بې عزتۍ سره مخامخ دي. افغانانو دا د رزق روښانه کړی دی چې د هیڅ په چارو کې لاس وهنم نه کوي، د چا په مظاهرو کې ګډون هم نه کوي، په ایران کې هم نه کوي، په پاکستان کې هم نه دی کړی، په ایران کې. یو خبره زه کول غواړم چې بار صاحب
مهرباني،
دغه مظاهرې چې په ایران کې دي دا تقریبا د افغانستان پر اقتصاد باندې هم تاثیر کوي. ولی په هر گاونډي مملکت کې چې یو الګول پیښیږي هغه بل مملکت یې خامخا تر تاثیر لاندې راځي. کشاشي تاثیر ونه کې اجتماعي تاثیر کوي، اقتصادي تاثیر کوي. او بل خبره دا ده، امریکا چې و دغه مظاهرو ته وایي تظاهر کورندګانو ته چې موږ تاسو ننګ کوو، دا خبره د حقیقت لري. د امریکا د هیڅ ننګ نه کوي. تاسو پوهیږئ غنی پرنیمه لا پیښوي، د غنی حکومت یې پرنیمه لا پیښوي، د کرزي حکومت یې پرنیمه لا پیښوي، او د ایران دغه مظاهره کوونکو ننګ هم نه کوي. نو خدای دې وکړي چې دغه تظاهرات کنټرول شي، او خدای دې وکړي چې په ایران کې دا تظاهرات نور ونه شي، تر څو چې پر د خپل د ایران پر اقتصاد باندې هم سوری وانه شي، او د افغانانو پر اقتصاد باندې هم سوری وانه شي.
ډیره مننه پښتون صاحب چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. بل اوریدونکو هم لرو تشنا اسمان لاندې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم شبار صاحب محترم.
وعلیکم السلام احمدی صاحب، خیر راغلی، مهرباني.
خیر اوسې روغ اوسې دی شبار صاحب، زموږ ته سلامونه وایم. شبار صاحب، ایران کې تقریبا یو هفته څو ځای دی، نو ټول کیسه موږ ګورو یار چا نظر خو مختلف ده ما په خپل نظر شبر څه وګورو چې دا غربي ملکونه دي یا اروپאי ملکونه شي دي دا یې نه وګورو چې ډیر ملکونه کې د خلیجی ملکونه کې انتر سری په ایریا پورې تقریبا وګورو چې دا ایمان وګورو دا جوړ کې د خلیجی کې انتر فلسطین پورې نو امریکا خو مامون وګورو چې دا ډیر کال کې کم زیات بدوی باندې زور لګولې وي دا کړه څه وګورو چې سپر تر هغه چې په اسلام باندې نو خامخا ملت خو چې خبره ملت خو مشکل لري ملت وګورو چې غذا غواړي چې خبره ډوډۍ غواړي او په نو دا وګوره چې ار حکومت یې خو وګوره هغه حکومت سوسم چې هغه یو څه پالي دې معنا چې زیربناوې لري یا تیل لري یا دا خرڅوي نو دوی کار کېږي نو ملت خو خامخا ملت چې سوسم سره برابر چې بیا دغه چې مشکلاتونه شبر صاحب را پیدا کېږي نو په ټوله کې چې ګورو شبر صاحب امریکا ورته چا خبره په یو پخ ناست ده تقریبا داسې فکر کوي چې نو دغه پرشاده دوی هم استفاده کوي یعنې امریکا غوښتل شبر صاحب چې داسې مشکل راشي بیا به موږ اقدام کوو نو هغه یو دوه میاشتې مخکې درې میاشتې مخکې چې اسرائیل خو حمله وسوه نو ګردي دغه هغه کې هغه ویستل کړل خطر کې پاتې اډي ویستل امریکا نو اوس امریکا غواړي چې یو څوک راځي او خامخا ولته بل حکومت راځي په خامخا دا دوی د ډېر مودې تاسو به تر باندې دوی دا اڅانو چې باید چې تغییر راشي کې ولې مخ کې ویل تیر ملکو کې دوی مداخله کوي هغه خپل وګړي یا د شویا پالي تقریبا وګړه سوریه کې وګړه سره مشکلاتونه لکه ایمان او راځي ملکونه نو دوی غواړي چې دا حکومت سرنګون کې یعنی هغه خلک کېدای شي په امریکا کې وشي یا هغه راشي وګړه په ایرانیان تشبقي امان خلک نو که ایران کې دا بدلون راشي شپږ څه وګړه ورسره په هغه غوږ کې په دې معنا چې کرسي به چې شي یعنی په څه پرکه شو خپل حکومت راشي او دا کار وشي نو اوس موږ به باندې ټول د موږ ته سره کې یعنی تقریبا موږ خلک چې ځمال ته کار نشي کوي ظلم کوي نو دا خو کېدای شي چې تغیر کې راشي او کار به وشي ما په نظر
ډیر مننه احمد صاحب چې خبرونه کې مو برخه واخسته بل اوریزون کې هم لرو مهرباني وکړئ ترشنا اسمان لاندې پروګرام
محترم احمد صبر صاحب سلام دا د رادیو ټول محترم اوریدونکو ته عام خدمتنا دی وکړو جوړ بس
سلامات اوسئ خیر اوسئ مهرباني
خدای دې خوشاله کړي صبر صاحب سلام تاسو ملمنو ته عام واکم محترم احمد صبر صاحب دا کوم اعتراضونه چې په ایران کې جریان لري نو دا خو خامخا پر افغانستان باندې ډیر زیات لري ځکه ایران چې دیز موږ یو گاونډي او همسایه ملک دی او محترم احمد صبر صاحب له کومو اوریدونکو چې توجه توکل غواره دلته مثلا امریکا وايي چې زړه د ایران تر خلکو د ایران د ولس تر شا ولاړم او هغه پر شا وته ټکی امریکا لکه مخکې اوریدونکو چې اشاره وته کولې شبر صاحب دیت ملک تر شا نه درې جوړا پکات د خپل په مابل کې په شر سره اخته کې په جنجال سره اخته کې احمد صبر صاحب محترمه خو ما د خپل افغانانو څخه د یو کشر وته چې پات شبر صاحب دغه غوښتنه ده چې مثلا په داسې اعتراضو کې بعد غوند روانه کې مثلا ګډون ونه کې څکه چې دا د ملک په مشکل دی او شبر صاحب تاسو ته اجازه یو بل مهمه خبره چې د موضوع څخه تلر بهر د کسا اجازه د خلکو پناه په دغه اجازه راکړي دا به اوریدم سره شریک کړم
مهرباني
خدای دې خوشاله که احمد صاحب صاحب د تاسو ته خوښ نړیواله رسنۍ د پښتون رسنۍ باندې ډیر کسان اوري کچيري چیرې زما ځغ مز افغانان اوري زما د کوشنګو په صفه د غوښتنه د ځینې چې په دغه ځینې کې د غازی سی بخاري څخه استفاده ډیره زیاته کوي په شاریاتو کې شبر صاحب نو دا د غازی بخاري سره باندې تاثیر چې خدای نه خاصه خدای نه خاصه کار کال موږ دلته پیښو شاهدان چې هم تاسو موږ ګران افغانان خپل ژوند لا څور کوي بعد د غازی بخاري سره د ویډیو راځاتو کې شبات محترم
او ډیره مننه او ډیره شغوشتنه د واقعا سي د خدای فضل د ساش کال تر اوسه پورې ازادي راډو د سراپور نه د تر لاسه کړی تر دې دمه پورې سي د ژمی پر مهال غازی بخاري خلکو ته تلفات اړولې وي لیکن په تیرو کلونو کې هر کال متاسفانه دغه خبرونه مشتر لاسه کول کور ودان سه په خبرونه کې مو برخه وخت او روبه کړم ملمنو ته پرته د ایران د ناکراری په افغانستان له سیاسي اقتصادي په لوسه خېزي وکړي دغه مو د بحث عنوان دی د چارو کتون کې امیر ګران او محمد تاج محمد تلاش مو ملمنه دي ګران سه د برته کدا سیاسي برخه ته زراشم دغه اندشتي خوسته د ایران اوسنی وضعیت ته لدوارخه څو کتلای شي یو داړخته شي وضعیت په دوامدار ډول ګډوډ روان شي سه یو ډول تاثیر کوي بل اړخدار شي امکان لري د اوسنی نظام لدننه ځینی کسان له جنو حلقو سره یو ځای شي او د مظاهره دا نتیجه یعنی داس یو خواته مظاهری روان سی لکه په بنگلاديش کې سي نظام تغییر سو او یو نسبی ثبات راخه کچرته په ایران کې مثلا ثبات ټینګو او نظام تغییر سو دغه روابط په لوسنی افغانستان سره څنګه وي
مننه کوم قدرمن شیبر صاحب اول خو استاد فرمده په تایید باندې چې مخکې دی وویل چې د پاکستان دغه موجوده واکمنۍ یا استابلیشمنت د اسرائیل سره هغه ابراهیم اکارت یا ابراهام اکارت چې ورته وایي هغه منلی، اولته دوی په دې نظر دي چې خپل پوځونه غزې ته ولیږي، په غزه کې حماس غیر مسلح کړي. ولی په پاکستان کې ډیر جنجال را پیدا کړی دی، ټول ګوندونه که مذهبي دي که سیاسي دي دغه سره په مخالفت کې دي. یوازې د دغه نواز شریف په مشرۍ پاکستان مسلم لیگ ګوند او پیپلز پارټي دغه طرفداري کوي، دا هم چون په واک دي له ځکه یې طرفداري کوي. دا د تاسو د خبرې په تایید سره نو هلته نه آرامي موجوده دی. بل دا دی چې په بنګلادیش کې زما په نظر باندې هغلته چې کومې مظاهرې د متعلمینو لخوا یا د محصلینو لخوا وسولې او د هغوی هغه رهبر اوس مړ شوی دی، دا یوه میاشت مخکې که دوه میاشتې مخکې، هغلته هم فکر کوم د جینو ایجنسیو یا د استخباراتي کړیو لاس وو. همدا اوس د خالده ضیا چې هغه مړه سوله او هغه د بنګلادیش جمهور رئیس پاتې شوي ده، د هغې زوی په لندن کې و ولس کاله هلته ولو، بیا یې وس راغوښتی دی او دغه ډاکتر یونس له هغوی سره په خبرو کې دی. اولته داسې هڅې روان دي چې هغه جماعت اسلامي چې هغه د پاکستان د عیسای لخوا رهبري کیږي هغه په بنګلادیش کې د دیرش لکو بنګالیانو په وژلو متهم ده. د البدر او الشمس د قاتلینو په سکواډ کې دغه په دې باندې متهم کې دوی اوس یو غوره منځته کوي، یو ائتلاف شه دا په فبروري کې چې انتخابات کیږي د دوی حکومت پوي. به هر حال اوس راغلو په دې کې که په ایران کې دغه رژیم بدل سي او د دغو له منځه یا مثلا له بهر څخه دلته واکمنۍ تشکیل سي، دغه به په افغانستان باندې څه اغېز ولري؟ زه په دې نظر یمه چې دغه به ګوریا دغه به داسې یو رژیم رامنځته کیږي چې د بهرني فشار په وسیله باندې یا د هغو مداخلو په وسیله باندې چې هغه له بهر څخه په دوی باندې
ګران صاحب وبخښئ، تر اوسه پورې خو سې کوم مظاهرې دي یا په 2023 کال کې سې هغه د نجلۍ مهسا امینی له مړینې کومې مظاهرې وسوي؟ هم د مظاهره چادو شمېر ډېر زیات دی او هم د حکومت په ضد اعتراضونه ډېر زیات دي. نو که چېرته بهرنۍ مداخله هم پکې کیږي، لیکن د ایران دننه هم خلک له اقتصادي پلوه په هیڅ شک نسته چې خلک په تکلیف دي، په عذاب دي.
زما نظر دا دی چې دغه ګوریا په ایران کې هغه کوم پاڅون سی وو د ځان زندگی ازادۍ په نامه باندې، دا یو غورځنګ ولو یو تحریک وو، ولې دا بشپړ انقلاب نه ولو. او همدارنګه دا مشري هم داسې ولا چې د زیارکشو خلکو په لاس کې نه ولا او سراسري سازمان نه ولو، اقتصادي سیستم ته یې مستقیما گزار ور نه شوای کړای. دا یو ټولنیز او کلتوري پاڅون ولو او تر اوسه هم په خاموش ډول باندې زه فکر کوم دوام لري. او دا اوسنۍ مظاهری چې دي دغه هم یعنی تر اوسه پوری داسې مستقیم گزار دغه رژیم ته یا دغه واکمنۍ ته نه لیدل کیږي. ما مخکې د جورج پومپیو خبره وکړه، دا ما نن د اردو له رسنیو څخه راواخیستله چې دغه دا باسول او دا مهمه خبره وله. هغه ګوره دا ویلی دی چې د ایران د حکومت وڅلوېش کاله او د ټرمپ د امریکا د ریاستي جمهوریت سي د جمهور رئیس دا وڅلوېش کاله دا څه اتفاقي پیشه کیدای شي. او حتی دا هم ویلی دی چې زه په خیابانونو او سړکونو کې احتجاج کوونکو ته او د موساد هلته د موساد اپارات یا کوم مشوره ورکوونکي چې لیدل کیږي هغوی ته د نوي کال مبارکي وایم. دغه خبرې ګوري داسې دي چې دلته خلکو ته شکونه را پیدا کیږي. او هغه دا دی چې مثلا که په ایران کې همدغه رژیم بدلون مومي آیا دا به په ایران کې او همدارنګه په سیمه کې او په افغانستان کې دا به مثبتې پایلې ولري؟ اول خدا دا چې دغه بدلونونو قربانی اوله هغه مهاجرین دي یا هغه کډوال دي چې هغه ته په هغه هیواد کې میشت دي، او هغه افغانان دي، په هغوی باندې به سخت منفي تاثیر وکوي. او دا وسم چې په سختو مشکلاتو کې دي، دیپورت کیږي، توهین کیږي، دا لړۍ به ډیره اوچته سي او ډیره خطرناکه به سي. دا یو دوم داد سي. ما مخکې دې ته اشاره وکړه سي په اقتصادی لحاظ باندې، دغه سي په سیاسي لحاظ باندې، په امنیتی لحاظ باندې به دغه په افغانستان کې ناوړي پایلې ولري. مثلا نو بل داد سي په خپل په افغانستان کې تر اوسه پورې، یعنی دغه کومه واکمنۍ چې ده، دغه د سیمې د هیوادو یا د ملګرو ملتو غوښتنې دا دي چې تاسې دا واکمنۍ یا قانونمند کړي، له خلکو څخه مشروعیت ترلاسه کړي، او دا باید د هیوادونو لخوا په رسمیت باندې وپیژندل سي. نو دغه ستونزې چې دلته هم موجودې دي، یا دغه په سیمه کې دغسې اندېښنې موجودې دي، نو که په ایران کې هم وضع نوره کړکېچنه کیږي، دغه به د افغانستان په حالاتو باندې هم منفي تاثیر ولري. او له دغه څخه په پاکستان کې هم بیا سوء استفاده کیږي، هغوی به هم د افغانستان مسلې ته یا په افغانستان کې به حالاتو ته ډیره توجه متمرکز کړي. تر اوسه خو دغه ایران د افغانانو سره یو څه کومک کوي، مخکې تلار صاحب ورته اشاره وکوله. نو زما نظر دا دی چې که چېرته وضع نوره هم خرابیږي، او دلته د استخباراتي کړیو په دستور او د هغوی د اجنداو مطابق، د سیمه ایزو اجنداو مطابق دلته بدلون راځي، دغه به په سیمه کې ناامني رامنځته کړي او موږ به له ناوړه حالت سره مخامخ کړي.
مننه ګران صاحب. البته دغه استخباراتي کړي او دغه سی خبري تر ډیره پوری معلومی شي هم نه، سی استخباراتو په دې کار کې څومره لاس ترلو، څومره کولای سي، او په دې کې هم شک نشته سي ایران او نور ځینې هیوادونه دشمنان هم لري. نو له اسرائیل سره خی عملا جنگ کړی دی، له امریکا سره په جنگ کې ایران شکل سوی ده، له عراق سره په خوا یې جنگ کړی وو، له عربی هیوادونو سره هم روابط شنه وو، له اوسنی افغانستان سره تر اوسه پورې د دوی روابط شدي. لیکن همدغه دښمنۍ کې چېرته روابط له نورو هیوادونو سره څوک احسانه نه کوي، نو له مشکلاتو سره هم مخامخ کېدای شي. تلار صاحب، تاسو ته براشم، تاسو مخکې چابهار ته اشاره وکړه او بیا موده هم وویل سي افغانستان باید هڅه وکړي سي له هند سره هم تجارتي روابط نور په سیټینګ کې د ایران د پیښو په نظر کې لرلو سره. که چېرته په ایران کې ګډوډي ادامه پیدا کړي، خو نو د چابهار برخلیک هم ګډوډ شو، بیا څنګه کېدای شي چې افغانان له هند سره رابطه ټینګ کړي؟
شیبر صاحب، زه فکر کوم چې د ایران خلک نسبتا باسواد دي او روشن فکر دي، نه غواړي چې عامه تاسیسات او خپل د ژوند اقتصادي برخلیک د ډیرو غوښونو سره مخامخ کړي. البته کرکیچ به وی، خو په سیاسي دایره به ډیر اغیز وکړي نسبتا په اقتصادي دایره باندې. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې تر هغه ډیر اخیری حد به اقتصادي کړي خپل دوران کوي، او سیاسي کړي به د ستونزو او مشکلاتو سره متاسفانه لاس او ګریوان وي. په اقتصادي اړخ باندې به هغه ورستی عظیمی فشار هغه به یعنی ډیر
زیات نه وي، لیکن
او محسوس به کم وي. زه فکر کوم
تلار صاحب، د راپورونو له مخې له اویا تر اتیا فیصده ایران او وسنۍ ایران خپل صادرات د افغانستان لاله منځنۍ اسیا ته کوي. سیدا د افغانستان له خاطر لوی ګمرکی اوایت اوایدو سبب کیشي. نو کچرته په ایران کې وضعیت خراب سي، آیا فکر کوي سي دغه صادرات په بیرته په عادي شکل پاتې شي؟
متاسفانه نه، په عادي شکل نه پاتې کیږي. تحلیل د اقتصادي دا شی چې خامخا کموالی کې رامنځته کیږي، خو صفر ته به تقرب ممکن نه وي. تاثیرات راځي کې 10% 15% حتی تر 10% هم د منفي تحلیل د بیلانس یا د تجارت کسر بیا احتمال کې لیدل کیږي. اما لایغنه به ور هغه خواته تر څو چې بیا اقتصادي اهداف د نظامی اهداف او ښکار نسی ممکن نه ده.
تلاش سب تاسو په خپل خبرو کې هغه ته یو ځل اشاره وکړه چې په افغانستان کې افغانان ډیر سیمنٹ له ایران واردوي او دا ممکن متاثر شي دغه صادرات دغه واردات. لیکن په ورته وخت کې کله چې له پاکستان سره لارې بندې شوې، افغان سوداګرو ډیر سیمنٹ له ازبکستان هم وارد کړل. فکر نه کوي چې وخت دې چې افغان سوداګر قراردادونه وکړي سیمنٹ په برخه کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره، خصوصا له ازبکستان سره؟
خبر صاحب، زه فکر کوم چې لمړی د قراردادونو او د وارداتو نه مخکې باید په خپل تولیدات باندې فکر وکړو او هغه تشه او خلاق ډکو.
اخو وخت غواړي، فکر نه کوي چې وخت غواړي.
زه به یې سایه درکم.
بله،
په د جبل سراج د سیمټو فابریکا تقریبا 300 ټنه سیمنٹ دی ورځی تولید اول دیتا سوالونه رامنځته شول چې مشک د گاونډیو هیوادونو کې کڑکی چرامنځته کیږي، څنګه خپل تولیدات او تاسو برابر او د ورکو. دا بهترین فکر ده چې دا فکر یو شو پالیسی جوړولای شي. یو شو پالیسی بیا شو مدیریت غواړي، یو شو مدیریت بیا تولید کوي، یو تولید بیا د وخت په تیریدو سره نتیجه ورکوي. دا د اقتصاد اصول دي. نو په دې اساس باندې اوس د غوري د سیمټو د فابریکې تولید او تقریبا 900 ټنو تر رسیدلی دی ورځي.
او بخښه تاسو مخکې جبل سراج یاد نکو؟ جبل سراج کده غوري کده جبل سراج؟
د غوري.
د غوري بلې.
نو دا ډېر ترين څه کړه ده. د سیمټو باس با یو ماقتی باس وی او یو ډیر کوچنی سکتور د شمای مثال ورکو. ډیر پراخ نور مسائل دي چې هغه ته باید پام لرنه وسی، لکه برق، لکه نفت.
خو بخښه په برق کې هم دا سوال، آیا افغانان نسی کولی چې د منځنۍ آسیا نه برق نور وارد کی، زیاتې کی واردات که گنجائش نشته؟
شی بر صاحب، ډیر یو شم مفکوره وس په افغانستان کې رامنځته شوې ده او دا دی وځوان نارنیولې تر یو شپنجيري پوري چې تاسو باس ور سره وکي په دغه موضوع باندې به دوی اقرار وکړي چې بلې. یعنی څه؟ یعنی دا چې د افغانستان اقتصاد محور سیاست د خبرو نه او د کاغذ نه اوس د عمل چوکاټ ته تازه ور داخل شوی ده. یعنی لان مو لړای خبری مو ډیر کولای شو، تحلیلات مو ډیر زیات کړی دي، اما د عمل په ډګر کې متاسفانه موږ پاتې راغلی وو. اوس یې چوکاټ ته ورغورځېدلی یو. په دې غورځېدلو کې ډیر قوي فعالیتونه روان دي په څو برخو کې. کدی انرژي په برخه کې راي شو ګوري، تقریبا یو نیم میلیارډ ډالر په دریو کالونو کې د انرژي په سکتور کې سرمایه گذاری وشوله را روانه. د عزیزی گروپ تر زر میگاوات برق پوري. زه فکر کوم چې دا هغه فعالیت
ده. تلاش صاحب، په دې کې شک نشته چې دا به ډیره موثر وي چې دا پنګونه د عزیزی وشي، په دې کې شک نشته او ډیره زیاته پنګونه ده. لیکن باس دا د سی په ایران کې حالات خراب دي، کړکې چندي سملالا سبایت څه ستراتیژي خپل سي دي افغانستان لپاره سي که خدای مکړه له ایران سره بيخي لارې قطع شوي، بند شوي، افغانان باید څوک لري؟ یعنی عام افغانان او ژوند باید ډیر متاثر نه سي؟
یقینا ازبکستان، قزاقستان، روسیا او چین دا قدرتمند دوی چې روسیا او چین د ډیر قدرتمند اقتصادي هیوادونه دي، د دوغو لارې نه چې قزاقستان او ترکمنستان د افغانستان بازارونه، نرخونه او اجناس تر ډیره حد پورې شیبر صاحب کنټرولې دی سي. دا یو مسله. دویمه مسله د ایران د کړکیچ که اوج ته ورسید، دلته چې روسیه د وسنۍ نظام په رسمیت پیژندلای ده، زه باورمند یم چې د غلې نه رانیولې تر هغه تشه پورې چې په اقتصاد کې دلته
رامنځته کیږي. تلار صاحب مننه په همدې هیله سي. بله، هند هم مهرباني،
هند هم خپل ګامونه راپورته کړی دي، یعنی هوایی کارګوی فعال شوی ده.
مننه تلار صاحب،
د فابریکو په برخه کې او د انتقالاتو په برخه کې
وخت اجازه نه راکوي. تلار صاحب له تاسو څخه، ګران صاحب له تاسو څخه منندویم.
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی والے داسیوشی ولی والے داسیوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی تشکرے ڈوڑے تے گرما دمنگیو بسڑیشی دا پترنگ پترنگ وستونا دا پترنگ پترنگ وستونا دے پستر استر گوڑان دشی ولی والے دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑوشی پلیاس بندرا پسڑاشی ولی والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑوشی نشانه مدکیگی پاپن زایا مدکیگی پاپن زایا چه مکلی سارا ناشی ولی والی داسی اوشی چه گلاب گلاب زوانان.